رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
په بادغیس کې د طالبانو په حمله کې د ملي پوځ 10 عسكر وژل شوي دي. د کابل یو شمېر دینی عالمانو پر طالبانو نن غږ وکړ چې د حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي، او متحده ایالات د اعتراض په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نه ووتل.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو، تاسې هم دا اوس واورېدل چې د افغانستان د سولې شورا د طالبانو نه غوښتي دي چې د علماو فتوا ته غوږ کېږدي او ومني.
زه امیدوار یم چې دا طالبان دا د علما درخواست ومني، ځکه لیک ته یو اجماع وجود لري.
نن د افغانستان په شمول په نړۍ کې د مهاجرو نړیواله ورځ نمانځل شوې ده.
تقریبا کال کېږي چې زه راغلی مدته افغانستان ته د مهاجرت نه، او ما خو خلکو ته خواهش دغه ده چې نه دي چې د خپل وطن د باید آبادي کې.
د مهاجرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جنیو کې د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د نتاق سره مرکه هم لرو. خو اوس سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. په بادغیس کې د طالبانو په حمله کې لږ تر لږه 10 افغان عسکر وژل شوي دي او 8 تنه نور زخمیان دي. حمله چې د سه شنبې په شپه ناوخته د بالا مرغاب ولسوالۍ کې پیل شوه، د بادغیس د ولایتي شورا د رئیس په وینا د چهارشنبې تر سهاره پورې دوام درلودو. خو په دې اړه زد او نقیز رپورټونه رارسېدلي دي چې دواړو خواوو ته څومره تلفات اوښتي دي. فکر کېږي چې دواړو ته ځاني تلفات اوښتي. طالبانو لا سمدستي د دغې وژونکې حملې مسؤلیت نه دی قبول کړی. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال محمد رادمنش امریکا غږ سره په خبرو کې د بالا مرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوستو د طالبانو بریدونه تایید کړ، خو د وژل شوو کسانو شمېر یې ولس وښوده. د بادغیس ولایت د پولیسو د امنیت قمانداني ویان نقیب الله امینی امریکا غږ ته وویل چې په دې جګړه کې نه تنه طالبان هم وژل شوي دي. دا مرګانۍ حمله په داسې حال کې شوې چې جمهور رئیس اشرف غني د دوشنبې په ورځ له طالبانو سره د یو طرفه اوربند د مودې د غزولو اعلان وکړ، خو طالبانو یې له منلو نه ډډه کړې او ویلو چې د کمکي اختر د رخصتیو په پای کې به پر حکومتي قواو باندې حملې له سره پیل کړي. حمله په لاره کې د افغانستان د ملي پوځ د موټر په هغه کاروان باندې شوې ده چې د بادغیس د والي عبدالغفور ملکزي په وینا د جنگ جبهاتو د پلوري د حرکت په حال کې و. حکومتي سرچینو امریکا ته ویل چې طالبانو ته زیات تلفات اوښتي دي. طالبان د افغانستان اوسنی حکومت د متحده ایالاتو لاسپوزې ګڼي او وایي چې له واشنگټن سره مستقیمو مذاکراتو ته آمادګي لري. طالبان وایي چې د خارجي قوو موجودیت په هیواد کې د جنگ اصل عامل دی، او تر څو چې خارجي عسکر له افغانستان نه وتلي نه جنگ به ختم نشي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د افغانستان دینی عالمانو د جماعتونو او تکیه خانو امامانو له طالبانو غوښتي دي چې بیا له حکومت سره اوربند وکړي. ورسره حقې چې حکومت او طالبانو ترمنځ موقتي اوربند پای ته ورسېده، جمهور رئیس اشرف غني اعلان کړی و که طالبان ومني دی چمتو دی چې د اوربند موده د یو کال پورې وغځوي. دینی عالمانو او امامانو نن د چهارشنبې پورې په طالبانو غږ کړی چې د حکومت دغه وړاندیز ته مثبت ځواب وایي. یو دینی عالم عطا الله فیضانی امریکا غږ ته وویل
د خارجي قوتونو پښتون باندې هیڅ افغان هم راضي نه ده، حتی موجوده دولت او موجوده نظام هم راضي نه دي. خو هغه مشکلات چې دوی لري او غواړي چې دوی پښتون کې خپل مشکلات په یو باندې حل کاندي، هله مند چې دوی د خپل مشکلات حل کړي وي.
په عین وخت کې جمهور رئیس اشرف غني تیر ورځ د کابل د عیدګاه په جومات کې د هلمند ولایت د سولې د کاروان برخوالو سره ولیدل، او له طالبانو سره مذاکرات ته خپل آمادګي څرګنده کړه. اشرف غني وویل چې د افغانستان په هر ځای کې چې طالبان وغواړي حکومت ورسره خبرو ته چمتووالی لري. زمونږ غږ د واشنگټن نه اوري. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټه د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه یوه استماعیه غونډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو مرستیاله میرمن الیس ویلز به د غړو پوښتنو ته د افغانستان د روانو حالاتو په باب ځوابونه ورکړي. د دې نه مخکې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ماموریت نامزد عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د سنا مجلس د وسلوالو کمیټې غړو ته د افغانستان د روانو حالاتو باب پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي او د ناټو هدفونه روښانه کړل. هغه وویل
is a precipitous and disorderly withdrawal
غیر منظم او په بیړه وتل به د امریکا پر ملي امنیت منفي اغیزې وکړي.
جنرال میلر په دې خبره باندې بیا تاکید وکړ چې په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې د سیاسي کوښښونو سره یو ځای پر هغوی باندې د نظامي فشار زیاتول هم ضروري دي. زمونږ غږ د واشنگټن اوري. طالبانو نن د چهارشنبې په ورځ یوه مطبوعاتي بیانیه خپره کړې او ویلي دي چې د اوربند په دوران کې د کابل او ځینو نور ښارونو ته په ډله ییزه توګه د طالب جنګیالو ننوتلو وروسته دښمن په صفونو کې بې باوري راپیدا شوې او د دوی په وینا د کابل د ادارې غړو سره تماسونه نیول شوي دي. په وینا کې راغلي چې درې ورځې اوربند په موده کې حکومت له اوربند نه غلطه ګټه پورته کړه، د طالبانو په ضد یې د مطبوعاتو او رسنیو له لارې پروپاګند وکړ او طالبانو د اسلامي امارت خینتي غلط تعبیر کړ. د ملي والد حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د نفوسو د موجوده شمیرنې له مخې د افغانستان نفوس به د 2015 میلادي یعنی 1409 هجري شمسي کاله پورې دوه چنده لوړ شي او په هیواد کې به د اوبو د کمبود ستونزه له پخوانه نوره هم سخته شي. عبدالله عبدالله نن د جون په 20 د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې په اوبو د دوامدار پرمختیا لپاره په نامه په یوه نړیوال کانفرنس کې وینا کوله. عبدالله ویل چې افغانستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې د اوبو ډېره کمبودي لري او کمې ذخیرې لري او اقلیمي بدلونونه د دې سبب شوي دي چې په غرونو کې د واورو ذخیرې زیاته زره اوبه شي او وچکالي زیاته شي او د هوا ککړتیا هم منځته راغلې ده. همدا اوس د هیواد په دوه ولایتونو کې وچکالي ده. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا نه د وتلو اعلان کړی دی. زیبا خادم په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالي سینډیسین د رپورټ خلاصه تاسو ته لولي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل چې امریکا د تیر یو کال په موده کې پوره خواري وکړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په سورا کې اصلاحات وشي، خو دغه سازمان اوس له نامه نه سوا نور څه ارزښت نه لري. نیکی هیلی تور ولګاوه چې دغه شورا د اسرائیلو سره خصومت لري او د نړۍ هغه هیوادونه غړیتوب لري چې تل د خپلو خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي دي. د دغې لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ اشاره وینزویلا، چین، کیوبا او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت وه چې دا وخت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان دوراني غړي دي. د ټرمپ ادارې د دغه نړیوال سازمان نه په رسمي توګه د وتلو اعلان په داسې حال کې کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وړمه ورځ زید راد الحسین د لاتین امریکا د مهاجرینو په حق له د امریکا په پالیسۍ سخت انتقادونه وکړل او په زور له مور او پلار نه د کوچنیو ماشومانو د جلا کولو پالیسي بیرحمانه پالیسي وبلله. د بشري حقوقو طرفدارانو ویلي دي چې امریکایي چارواکو د امریکا او مکسیکو د سرحد په اوږدو کې تقریبا 2000 واړه ماشومان له خپل مایندو او پلرونو نه جلا کړی دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې وڅولې غړل لري په جنیو کې مرکزی قرارګاه واقع ده، په 2014 میلادي کال کې جوړه شو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون ځای ونیو. نن د جون په 20 د مهاجرینو نړیوال ورځ منځل کیږي. ملګری ملتونو وایي چې دا وخت نړۍ په مختلفو هیوادونو کې لا 28 میلیون نه زیات خلک د جنگ او وسلوالو شخړو له امله مجبور شوي دي چې خپل اصلي ټاټوبونه پردو ملکونو ته مخه کړي. نوشابه آشنا تاسو د امریکا غږ د خبریالي جولی تابو د رپورټ خلاصه درابرئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری یا یونیسیر وایي چې په نړیواله کچه د بې کوره شوو خلکو شمیر اوس دومره لوړ شوی دی چې په خوای مثال نه ولیدل شوی. دغه نړیوال ادارې په یو تازه رپورټ کې چې د چهارشنبې په ورځ د مهاجرو د نړیوالې ورځ په مناسبت خپور کړ، د نړۍ له حکومتونو نه یې غوښتنه کړې چې بې کوره شوو کسانو ته په خپله خاوره کې د ځای ورکولو بوج په ګډه پورته کړي. خو څارونکي وایي فکر نه کوي چې ځینې هیوادونه به دا غوښتنه په دومره اسانۍ ومني. ملګری ملتونه وایي چې کورنی جنگونه، ظلم او تیری او فقر د دې سبب شوی دی چې خلک له خپلو اصلي وطنونو نه نور هیوادونو ته وتښتي، خو په ډیرو هیوادونو کې ورسره غیر انساني سلوک کوي او له سخت مجبورۍ نه پکې زړه نازله شپې او ورځې تیری. نوشاباشنه، امریکا غږ، واشنگټن.
او د ایټالی ساحلي محافظینو یوه کښتۍ د سه‌شنبې په ورځ ناوخته چې 500 غیر قانوني مهاجرین پکې سپارو د مدیترانې په سمندر کې لوبیدونه ژغورلې ده. دا د دې سات خبرونه.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بی طرف معلومات تر لاسه کئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. درنوریدونکو، نن د مهاجرون نړیوال ورځ ده. دغه ورځ په زیاترو هیوادونو کې منځل کیږي. په افغانستان کې هم دغه ورځ منځل شوې ده. که څه هم په تیره یوه نیمه لسیزه کې 8 میلیونه افغان مهاجر افغانستان ته ستانه شوي دي، خو مقامات وایي چې لا هم 6 میلیونه افغان مهاجر په بارنیو هیوادونو کې ژوند کوي. په دې وروستیو 5 کلونو کې د هغو مهاجرو شمیر لوړ شوی دی چې صنعتي هیوادونو ته په غیر قانوني ډول مهاجرت کوي. رحیم ګل ساروان رپورټ را لېږلی دی.
تر سوری را وروسته افغانستان دوم هیواد دی چې د کډوالۍ لوړه شمیره لري. په تیر یوه نیمه لسیزه کې 8 میلیونه افغان کډوال رسانه شوي، ډیری له پاکستان او ایران نه دي. د جون 6مه د کډوالۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې لا هم 6 میلیونه افغان کډوال په بهرنیو هیوادونو کې میشتي، خو هر کال افغانستان ته په سلګونو زره کډوال رسنیږي. د همدې میلادي کال له پیله تر اوسه 3.2 لک کډوال رسانه شوي. اباجان په دغو کډوالو کې شامل دی. د کابل ښار نه لري په دې سیمه کې په خپل کاروبار اخته اباجان یو ټراکټور لري. دا سیمه پر استنه شو کډوالو ډکه ده. اباجان خوښ دی چې خپل هیواد ته راستون شوی. هغه د عمر زیاته برخه په پاکستان کې د مهاجر په توګه تیره کړې ده.
تقریبا کال کېږي چې زه راغلی یم دلته افغانستان ته د مهاجرت نه، او ما خو خلکو ته خواهش دغه ده چې نه دي چې د خپل وطن ده باید آبادي کړي او دلته واوسیږي. ما دا ټکټر دا پیدا کړی د 200-300 روپۍ د مزدوري کوم، شکر الحمدلله خپل وطن د خپل جای ده، نو ځکه خوشحاله یم سره د بچیانو.
سید رحمان بیا بل اراده لري، وایي که څه هم دکان لري خو کاروبار یې د پام وړ نه دی. سید رحمان بهرني هیواد ته د تلو تکل لري. د بیکاری تر څنګ نامني هم هغه لامل بولي چې افغانستان تلو ته یې هڅوي.
شګورو کاروبار ایمونګه بیخي کاروبار ایمونګه خراب ده، د امنیت له لحاظ هم خراب ده او کاروبار هم نسته. وړم زم چې لاړ شم خارج ته ځکه دلته کاروبار هم نسته.
افغان حکومت تیر ورځ د کډوالۍ نړیواله ورځ ونمانځله. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په صنعتي هیوادونو کې تر 5.5 لک پورې د پناه غوښتونکو شمیر رسیږي.
در کشورهای اروپایی
په اروپایي امریکایي هیوادونو او استرالیا کې د پناه غوښتونکو شمیر 5.1 لک ته رسیږي. دوی دغه هیوادونو کې تابعیتونه اخیستي او د بیرته راګرځېدو امکان یې نشته.
د یونیسیار د شمیرونو له مخې په 2018 کال کې په نړیواله کچه 8.8 میلیونه وګړي کډوال شوي یا بېځای شوي دي، چې ډېری برخې د سوریې، افغانستان، سویلي سودان، میانمار او سومالیا دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په نړۍ کې 8.5 میلیونه خلک په جبر له خپلو کورونو نه بېځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې تازه خپور شوي رپورټ په اساس تر اوسه په دنیا کې دا د ټولو نه د مهاجرو غټ شمیر دی. 2018 کال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د پناه غوښتونکو سره د کومک تر نامه لاندې یو غوښتنلیک خپور کړ چې حکومتونه د مهاجرو په ځای په ځای کولو کې برابر ونډه واخلي، خو داسې ښکاري چې په حکومتونو باندې د غوښتنلیک اثر نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د یو نوی راپور په اساس په نړۍ کې څه د پاسه 8.5 میلیونه کډوال دي. د دغه ادارې ویان کریس بوین وایي وضعیت ډیر ناوړی دی.
په هرو دوو ثانیو کې یو کس په زور له خپل کوره بې ځایه کیږي. دا خلک په خپله خوښه نه تښتي، بلکې د دې لپاره تښتي چې د ژوندي پاتې کېدو بله چاره نه لري.
ښاغلی بوین وایي په نړۍ کې د مهاجرتونو لوی لامل جنګونه، ځورونې او وژنې دي.
په دې وروستیو کې د نړۍ په هغو سیمو کې هم د جګړو شاهد یو چې مخکې جګړې نه وي، خو اوس دغه جګړې د ډیرو خلکو د بې ځایه کېدو سبب کیږي.
ښاغلی بوین زیاتوي هیڅوک په خپله خوښه خپل کور نه پرېږدي.
کډوال هم زما او ستا په شان انسانان دي چې د یو بد وضعیت سره مخامخ شوي دي.
د کډوالو لپاره د امریکا د کمیټې اجرایی رئیس اسکندر نیګاش وایي حکومتونه اکثره د کډوالو د بحران سره د یوې بشري مسلې په ځای د ملي امنیت د مسلې په توګه چلند کوي.
هغوی کډوالو ته د یو بل انسان په سترګه نه ګوري، بلکې پر ټولنه باندې یو بار بولي. حکومتونه له کډوالو څخه ویریږي. څوک چې له چانه وویریږي د هغه هرکلی هم نه کیږي.
افغان کډوال مشتبه یو لشپک سو کډوال څخه دی چې د یونان په لوی ټاپو کریتا کې د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې لخوا ورته سرپناه ورکړ شوی او هلته په یو فارم کې کار کوي. مشتبه په افغانستان کې ټکسی چلاوه.
بعد فکر این
ما خوب نشوي کولای په خوب کې به وریدلم ډیر روحي فشار لاندې وم اوس چې کار کوم ډیر ستړی کیږم د شپې ښه خوب کوم.
لیو یور پلیس ان یور هاوس
د خپل کور او کلی پریښودل اسانه کار نه دی ډیر ګرانه پریکړه ده انسان داسې پریکړه د یو ساده دلیل یا د پیسو لپاره نه کوي.
ادمای خوبی هستند.
دی یونان خلق خ او میلما پال خلق دی. هغوی د دې پروا نه کوي چې زه مسلمان یم او خور او مور می ټکرای په سره وی.
مشتبه د خپل میرمنې څخه د تیاری د پرواز په وخت جلا شوی دی. میرمنې په جرمنی کې د پلار او ورور سره ژوند کوي.
مکه ارزومه همین
کاش کې می اوس خپل کورنۍ لیدلای شوي. هله لارم چې زه خور او مور د پلار میرمن او زوی سره مو یو ځای شو.
جرمنی د مشتبه د کورنۍ د یو ځای کېدو درخواست منلی او هغه به ډیر ژر د خپل کورنۍ سره په جرمنی کې یو ځای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د مهاجرو نړیوال ورځ ده. په دې ارتباط زیاتره رپورټونه لرو او په دې رپورټونو کې یو مسله ده چې د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په نړۍ کې د جګړو او نورو ستونزو له امله د بې ځایه شوو مهاجرو شمیر د تیرو کلونو په نسبت بیخي ډیر دی. په نړۍ کې د مهاجرو په وضعیت موږ په ژنیو کې د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د نطاق بابر بلو سره مرکه کړې ده. هغه په پیل کې د مهال د مهاجرو د وضعیت په هکله د امریکا غږ آشنا رادیو ته
تیر کال په ټول نړۍ کې 8.5 میلیون خلک هغه وو چې بے کور او بے ځای شمار شوی وو. په دې کې زیاتر کسان هغه وو چې په خپل هیواد دننه دوی بے ځای شوی وو او د دې تعداد 30 میلیون سره زیات وو. په تیر کال کې په هر 2 سیکنډ کې یو تن په خپل کور نه بي ځای شوی.
bale اکثر اندغه مهاجرتون د کوم هیوادونو نشوي دي
او په دې کې ډیر زیات هغه چې د سوریا سره تعلق د دوی د شام سره د دې نه پس بیا د افغانستان سره افغان مهاجرینو د دې نه پس جنوبي سودان په دې کې شامل بیا میانمار سره چې خلک بنگلاديش ته راغلي دي روهینګا هغه او بیا سومالیا په پینځم نمبر باندې پتی کیو.
ها یعنی د سوریا نه ورس افغانستان دوم هیواد دی چې ډیر وګړي مهاجر شوی دي
په تیر کال شمیر حساب باندې.
تر ټولو ډیر کډوال کوم هیوادونو منل دي؟
ټول مهاجرین چې خپل کور او هیوادون بي ځای کېږي نو دوی راځي دلته په یورپ کې نور د مغربي هیوادو ته. هغه شمیره چې موږ درو په دې کې 80% نه زیات چې کسان په مهاجرت کې مجبور شوی دي هغه په گاونډي هیوادو کې اوسېږي. نو په دې کې زیات تر مهاجرین په تیر کال کې کیه ترکیه 3 میلیون سره زیات مهاجرین الته پاکستان په دوم نمبر باندې او بیا یوګاندا لبنان ایران او جرمنی بنگلاديش او سودان.
بابر صاحب د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر ډيري هلي د کډوالو لپاره په نیوی نړیوال تړون پوري تړلې چې د روان کال تر پایه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا تصویب شي په دغه تړون کې څه شي دي؟
موږ دا امید لرو چې په سپتمبر کې په نیویارک کې دا امید لرو چې هغوی یو داسې جامع پالیسی په باندې به اتفاق وکړي چې دا د مهاجرت مسله خو د ټول نړۍ غده نو باید داسې نشي چې یو هیواد یا سلور یا 15 هیوادونه هغه سره دوی وي چې دا ستاسو مسله ده. دا اتفاق سره مخته راسي چې دا مسله د ټول نړۍ مسله ده او هغه هیوادونه چې اوس مهاجرین خپل ژوند تیروي نو هغه سره مرسته وسی او بیا داسې لار خلاص شي هغه هیوادونه چې خپل وسل لري یا وسایل لري هغه هم چې دا مسله ده هغه د پاره هم هغه مرسته مختره.
نو فکر کوي چې د دې تړون سره به د غیر قانوني مهاجرتونو مخمونی ول شي؟
بالکل دا امید لرو. پناه غوښتن دا خو یو انساني حق شمیر کیږي، نو باید هغه کسان چې هغوی ته واقعي دا مسئلے پسې دي هغوی لپاره خو باید نړۍ کې چغه قانون دی هغوی مطابق هغوی سره، نور چې د معاش لپاره د خپل هیواد پرېږ دي او نور رضایو ته ځي نو هغوی باید په حق حساب باندې هغوی سره دوی خپل کاروایو کې، نو باید چې دا فرق دا هیوادونه وساتي چې څوک د پناه غوښتنې لپاره راځي او بعضې هغه خلک چې هغه د معاش لپاره خپل هیوادونه پرېږدي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسیار ته د مهاجرت په بحث کې افغانستان څومره مهم دی او څومره ورته توجه شته؟
د افغانستان مسله چې 13 کالو سره روان دي په دې کې ډېر زیات افغانان هغه وو چې خپل هیواد دني نبی کور بي ځای شوی وو، ډېر زیات هغه وو چې په پاکستان یا ایران کې هغه مجبور شوی، بازي داسې دي چې یورپا ته راغلی وو، نو باید خدا دې چې په افغانستان کې هم د امنیت یا سول هغه چې کوښونه دي هغه تیز شي چې هغه افغانان چې هغوی 20 کال په نور هیوادو کې تیر کړی دی هغه د پاره وز برابر شي او هغوی خپل هیواد ته په امنیت کې به تلار شي.
بابر صاحب ډیر مننه کور دی ودان.
مننه کوم.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، نن یو خبر دا و چې د افغانستان دینی عالمانو د جماعتونو او تکه خانو امامانو د وسلوالو طالبانو نه غوښتي دي چې یو ځل بیا د افغانستان د حکومت سره اوربند کی. لیمین یزید کابل نه راپور شلې غلې ده.
وروسته له هغې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند شو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې که طالبان یې ومني حکومت یې چمتو دی چې له دغې ډلې سره اعلان شوی اوربند یو کال لپاره وغځوي. په کابل کې هم یو شمیر سنی او شیع عالمانو او د جماعتونو او تکیه خانو امامانو نن د چهارشنبې په ورځ له وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د افغان حکومت وړاندیز ته د مثبت ځواب ووایي او یو ځل بیا اوربند اعلان کړي. په دغه ناسته کې یو دیني عالم عطاالله فیضانی چې د نورو په استازیتوب یې خبرې کولې وویل که چیرې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اوربند وغځیږي د سولې خبرو اترو ته به زمینه برابره او دواړه لوري به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. ښاغلي فیضانی وویل وسلوال طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د خپلې جګړې اصلي لامل ګڼي، خو زیاته یې کړه چې نه یوازې طالبان بلکې ټول افغانان په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پر موجودیت خوښ نه دي.
د خارجي قوتونو پر شتون باندې هیڅ افغان هم راضي نه ده، حتی موجوده دولت او موجوده نظام هم راضي نه دي، خو هغه مشکلات چې دوی لري او غواړي چې د هغوی پښتون کې خپل مشکلات په هغو باندې حل کاندي، هیله مند دي چې دوی د خپل مشکلات حل کړي وي. د طالبانو همدغه لوی شرط هم دا ده چې خارجي قوتونه له افغانستان نه ووزي، او مننه کول لري چې جمهور نه څنګه دا خبره کړې ده چې د خارجي قوتونو شتون په افغانستان کې دا د بحث موضوع ده، بلې دا د اساسي قانون موضوع هم تر بحث لاندې نیولې ده. رئیس جمهور سره منل ده او دا خبره کړې ده خامخا دې ته به یو تګلارو جوړوي سیا به دوی په یو وروزي یا به په څو مراحلو باندې وزي، خو هم د طالبانو غوښتنه هم ده، هم د کافه د ټول مظلوم ملت او د علما غوښتنه هم ده چې خارجي قوتونه د نور وزي، ځکه چې یوازنۍ خنډ د سولې د راوصلو په مابین کې هم خلک همدغه د خارجي قوتونو شتون بولي.
د افغانستان حکومت د روژې د میاشتې له 28مې نه د اختر تر 3مې ورځې پورې د طالبانو سره موقت اوربند اعلان کړ او بیا یې د اختر په 2مه ورځ دغه اوربند د نورو 10 ورځو لپاره وغځوه. طالبانو هم د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی و، خو دغې ډلې د اختر په 3مه ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د هغوی جنګي عملیات له اختر وروسته بیرته پیل کیږي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې تیره ورځ د کابل په عیدګاه جومات کې د هلمند ولایت د سولې د کاروان لیدلو ته تللی و، د سولې مذاکراتو ته یې خپله آمادګي څرګنده کړه او وی ویل چې د افغانستان په هر ځای کې چې طالبان ورغواړي ورسره د سولې خبرو ته تیار دی. ښاغلي غني وویل چې د طالبانو سره د مذاکراتو په اجندا باندې هیڅ قید او شرط نه دی لګولی او د هغه پر وینا تیار دی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په یو اوږد مهاله طرحه کې له طالبانو سره مذاکره وکړي. د سولې عالي شورا هم له وسلوالو طالبانو څخه د دیني عالمانو د دغې غوښتنې ملاتړ کوي. د یادې شورا یو مرستیال عبدالخبیر اوچقون امریکا غږ ته وویل
زه امیدوارم چې دا طالبان دا د علما درخواست ومني، ځکه چې د صورت دلایل موږ لرو چې په ملي کچه یو اجماع وجود لري چې دواړه طرفونه له جنګه ستلی ده او سوله غواړي. بیا همداشان د منطقي یو اجماع راغلی ده او بین المللي اجماع هم راغلی ده، او نن به وګورو د متحده ایالاتو امریکا په پالیسي کې ډیر بدلون راغلی ده، او په پاکستان په پالیسي کې ډیر بدلون راغلی ده.
که څه هم وسله والو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د بیا ځلي اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د اختر په درې ورځو کې د عام ولس لخوا د وسله والو طالبانو ډیر تود هرکلی وشو چې دا د خلکو په منځ کې د دوی د محبوبیت څرګندونه کوي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي دي چې یاد اوربند د جهاد په جریان کې لومړنۍ تجربه وه چې د دوی لپاره بریالۍ او د دوی په اړه یې ډیر حقایق راوسپړل. وسلوالو طالبانو په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي دي چې په خارونو کې د دوی له غړو څخه د خلکو تود هرکلی او د عکسونو ایستل د دې لامل نه دي شوي چې دغه ډله دې د خپلو غړو په نیت او اراده شک وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د کانګرس ماڼۍ ته پرون ورغی چې د ملت د استازو سره خبرې وکړي. هغه هڅه وکړه چې د کانګرس غړي په دې قانع کړي چې دی به د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د مهاجرت قانون منظور کړي. د جمهور رئیس ټرمپ اداره د بې اسناد او غیر قانوني مهاجرو سره د زغم پالیسي نه لري. په دې باره کې راپورټ لرو، دا به په بلې خپرونې کې واورئ. اوس د نړۍ د مهمو خبرونو غټ ټکي واورئ.
چین د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا تهدید او ګواښ بې ځایه بللی دی. وایي چې په تجارتي مالونو باندې نور ګمرکي محصول هم وضع کړي. چین دغه خبرداری د نهایي فشار راوړل او تیرستل ګڼلی دي، او اخطار یې ورکړی دی چې د متحده ایالاتو پر خلاف به عین شان ځوابي اقدام وکړي. د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون نن د چهارشنبې په ورځ چین ته لیوه د ورځني سفر وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. کیم جانګ اون د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره له اتومي وسلو نه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په شمول په مربوطو مسایلو باندې وغږېد. د شمالي کوریا مرکزي خبري اژانس ویلي دي چې دواړو مشرانو په سنگاپور کې د کیم او د ډونالډ ټرمپ د ملاقات ارزیابي هم وکړه. د اسرایلو د هوایی قواو جټ الوتکو نن په غزه کې د حماس د اسلامي سازمان مرکزونه بمباري کړي دي. د اسرایلو پوسټ په یو بیان کې ویلي دي چې د حماس 25 مرکزونه په نښه شوي دي. حماس چې د غزې په تړانګه باندې کنټرول لري، اسرایل خپل غټ دښمن ګڼي، او سکال په مارچ کې د دواړو خواو ترمنځ په نښتو کې او د اسرایلو د قواو په ډزو کې 132 فلسطیني احتجاج کوونکي ووژل شو. د څو ساعته پرله پسې باران نه وروسته د هاج د ساحل په پایتخت ابیجان کې سیلابونه راوتلي دي. 18 کسان مړه شوي دي او په سلګونو کسان بې کوره شوي دي. د ایریتریا حکومت د خپل زاړه دښمن او ګاونډي ایتوپیا سره د روغې جوړې په منظور یو رسمي هیئت هغه هیواد ته استوي. د ایریتریا جمهور رئیس اسایس افورقی د هیئت د لیږلو پریکړه وروسته له حقه وکړه چې د حبشي یا ایتوپیا صدراعظم ابی احمد د خپل ګاونډي سره د څو لسیزو زړې دښمنۍ د ختمولو ژمنه وکړه. ایریتریا چې د حبشي یو برخه وه، په 1993 میلادي کال کې ورنه د یو خونړي جنګ په پای کې خپل ازادي اعلان کړه. امریکایي مامورانو ویل دي که څه هم چې په سومالیا کې د الشباب د وسلوالو حملې زیاته شوې دي، خو دغه ډلې هغومره قوت باقي پاتې نه دی لکه څومره چې پخوا لره. څو ورځې مخکې د الشباب په یوه ناڅاپي حمله کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. دا وخت د متحده ایالاتو د پوځ د ځانګړو قواو 500 عسکر په سومالیا کې پراته دي، او دغه هیواد د حکومتي قواو په ملاتړ له الشباب سره جنګ کوي. او اندونیزیا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نوي دوراني غړي په توګه باندې نومول شوی ده.
درنو اوریدونکو، د آشنا راډیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. نیم ساعت بعد بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. د ادب وګمې پروګرام لرو. اوس د امریکا غږ آشنا راډیو دری خبرونه ته وخت کړی. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.